په وطن خواره ګردونه لتا ورسته ټوټه شوی دلته زړونه لتا ورسته د بیرغ ورقاب کدا لتا ورسته یې تت شوی دی رنگونه
تکل سوی چې ګیلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمیر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
تر اوسه پورې سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لیږلي دي، ورځ په ورځ د ملګرو لخوا نه شعرونه او لیکنې راځي. بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي په دې کمیټې لخوا نه، بیا به ارزو او تر چاپ به رسو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خپرندویو ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوې ډلې د برید له امله ټپي او وروسته یې د جولای په 11مه په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډېرو لیکوالو، شاعرانو، بېلابېلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګیلمن لیکنې وکړې، شعرونه یې ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه یې په سندرو کې زمزمه کړل. ګیلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شعر یوه برخه:
یو څوک تور شپه کې راغی، د تاریخ د تورو شپو ویده ټاپوته، پر اوبو یې تور او سور او شین څادرو، او پر شونډو یې سرود د څراغونو، سر یې لوړ لکه د لویو غرونو څوکې، زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې، په قدم قدم یې زیری د رڼا د بارانونو، د ځلانده سهارونو، د نښترو د باغونو، شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو، د وږمو د شنو وزرونو، ګلبرینو بهارونو.
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګیلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي، چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګیلمن وزیر د څلوېښتې په مناسبت چې د زمري 28مې نېټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري، یو آنلاین مشاعره وکړي، چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپېږي. اوس هم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې له روڼاندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا ده چې د خوست ټول ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو، او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرول کې هڅه او هان وکړو. د خوست د ټول علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکې، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نور ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو، تر څو د غدود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلیه ده، نو دا زده کوونکي بلدي کتابتونه د ګټې اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوي محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دې څخه زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په آینده کې هڅه هم دا وي چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کړو. لله الحمد د موږ د قبایلو عالی لیسه د ځون په صدخه د امتیاز لري چې لیلیه د کوون کې لري او شوب تلر به ساته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایل لیسې د کوون کې هم د دوی پولیسا کې د کتابتون پرانیست ته خوښ دی او زیاتوي چې په خو هي आवाज د خوانځي کتابونه لوستل خو ځا سنتیاور ته برابر شو چې د ژوند په نور برخه کې هم معلومات ترلاسه کی.
منو مینه افغان د ولسم ټول کیسه کوم کوم ان شاء الله دا کتابتون باندې از د کوم کې پروخیا باندې او مثبت اغیز وکړي ځکه چې مخکې لدې په قبایل علي لسا کې داس کتابتون او ورنستل شو فقط د مکتب کتابونه او چې هغه مطالعه کې د لدې ورسره به اضافه مطالعه چې یو انسان لپاره یو انسان ورته کې جوړوي هغه ډیر اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل واسه کوشش کوو تر سره شو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جتلا دا سم پلیز د کاون ټایم ته کتاب څه د ژوند لار ده بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي کتاب لم سره مرسته کوي چې موږ د ژوند وړ پړې ته ورسېګو او د نړۍ د هغو اختراعات نه خبر شو چې نو در خبر موږ د دې کتاب ته حاضر ته ډیر خوشاله او د دې کتاب ته د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دی وی لدی وړاندې هم په خوښ کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزیو لکانو ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیل پولیس والی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورڅخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونې لپاره په وړیا ډول پلار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوان بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاته وشتمه د خوست قبایلو پالیلې سکه کتابتون پرانیست. لوي خبرتیا ورسته مې د حقوقي اصطلاحاتو پاړه د پوهان نصر الله ستانکسي نظر اخیسته.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
پوهان نصر الله ستانکسی د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نور استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2000 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، لکه دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تیروسي، حل لاره څه ده. خو لومړی به له ښاغلي ستانکسی څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر شو.
مکل دنه چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه راکړئ چې دا وایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا ده چې معمولا لغت یو کلمه ده او خاص او تخنیکی معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکن یو کلمه ای اما اکثرا مرکب دی پل دو یا چو کلمونه. کلا چه یو اصطلاح پی یو قانونی سند که تسجیل سی او غخ پور سی دغه اصطلاح ملی برلری او ملی اصطلاح کرد کی. دوم ارخ بین المللی اصطلاحات دی، یعنی دی بین المللی حقوق اصطلاحات دی، اغا اصطلاحات دی چه پر نرائیوالو بین المللی حقوقو که منل سیوی وی او معمولاً بین المللی حقوق که استعمالی گی چه بیانا ترجمه کی گی ده موگه زبوتا. البته بیو بیل باسته چه ممکن سرای پا باسو کریسی کلا کلا دغا پا اصطلاح ترجمه یا شباره چه بین المللی حقوق نسیبی دی کچیره غیر مثل که کسانو ترجمه کردی یا به احتیاط ترجمه او سره کرده بیانو حتی دا اصطلاح دمو پزمو که غلط ترجمه سیوی دی. مثلا موی دی بشر دی حقوق و نرائیوال اعلامیه پا آر که دا یونیورسل کلمال تیلو کارول سوی ده. یونیورسل نرائیوال یا بین المللی یا جهانی نده، همگانی همه شمول. اما موگ راوستی اماغ هستی دا اغا شایان دید چه کل کل دمو ترجمه کرا غلط سوی دی. اما پر صورت که غلط هم را ترجمه سوی دی دمانوس و اصطلاحات به عنوان دمو حقوقی نظام تراغلی دی او دمو تو حقوقی نظام که جای پیدا کرد.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ دی لکه څنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شی هم دی. په ژباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډیره پورې خبریالان دا نن سبا
یو اصطلاح حقوقی اصطلاح اوری او هغه ترجمه کوي او په خپل شبه باندې په دولت کې په حکومت کې دننه د مسولو کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي؟
اساسا دا د افغانستان کې دا تقریبا د یوې پیړۍ نه که څه مسولیت یعنی د شاه ملا خان له دورې نه را په دخوا موږ د تقنین یو ډپارټمنټ یوه لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري او وروسته د هغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون تیکیږي تصویبیږي د دغه اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1340 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کړي. کله کله متاسفانه داسې هم شوي دي چې حتی په پښتو او دری متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سره خپرېږي شي اړخ ته یې پښتو متن ده او چپ اړخ ته یې دری متن په عین پاړه کې. کله کله داسې هم واقع شوي دي چې کله چې مثلا له دری نه پښتو ته فرضاً ترجمه شوې ده یا ژباړه شوې ده حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات شوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترې نه تیریږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه راشروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقی جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقی سیستمونو نه یا له نورو حقوقی منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو اولین حقوقی اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کیږي، سره له دې چې ځینې مورخین په لرغون آریانا کې هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري لکه مثلا یاسا. یاسا د قانون په نامه راغلی، اما په مشخص ډول هغه شپږ چې مدون موږ ته رارسېدلي دي یا په هغې باندې مشخص استناد کوو، د افغانستان د حقوقي نظام تر 19 پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپله عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم له، محکوم بها، سل اسلامی فکر اخیستل څه دی او تروس پورې د موږ ملي اصطلاحات ته بڑے مورک کړی ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپل تعذیر، جزا، حبس، محبس، دا اصطلاحات دي چې د اسلامی فکر اخیستل څه او تروس پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقی اصطلاحات د امیر شیر علی خان له دورې نه شروع کیږي. یعنی اولین ځل امیر شیر علی خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه به راتلل دغه اصطلاحات د هغه نه استفاده کېدله. اما د لومړي ځل لپاره د امیر شیر علی خان د سلطنت په دوران کې ده چې دموږ د ژبو نه اصطلاحات رواردېږي، دموږ حقوقي نظام ته سره له ده چې محدود دي. بیا وروسته دا کرار کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلال نه وروسته چې موږ بیا منظم قانونګذاري لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هیوادو کې له حقوقي اصطلاحاتو سره ټینګار کېږي چې خلک باید، ټولنه باید ورسره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقی اصطلاحات ګډوډ شوی دي؟ مثلا په محاکمو کې یو اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلی که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي هغه بیا ممکن هم غیوه اصطلاح بل ډول راواخلي. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کړي
په غربي نړۍ کې په نورې دنیا کې هم لکه ستاسو مهرباني وکړه کوشش کیږي چې اصطلاح عام فهمه وي، اما ځینې داسې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. ممکن تعدیلات یا ایزادونه پکې رامنځته شوي دي. اما کله چې یو متخصص سړی دغه رښتې نه د بډېر ورته مشکلې چې هغه عام‌فهمه کړي، دا یو مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي، دا هیڅ وخت الزامي نه ده. او متاسفانه یو ډیر بد اثر چې درلودلې سي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دا یې په خپل ذهن یا ډیر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسیږي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه درست نه ده. زه مثلا تاسو ته لږ مثال ووایم. د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل، دا کله کله دا زموږ لیکوالان، غیر مسلکي لیکوالان، دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ په اسلامي حقوقو کې او بیا زموږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالوي، او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا څلور ډولو کې دوه ډولې د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق بالمال. مانا دا ده چې ښځه خپل مېړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاده که له نکاله اکنه زه دومره شی درکوم، یعنی په بدل د دومره شي کې ما آزاده که. یا مثلا مهر مې در بخښم مال دې خپل ازدواج له حق نه خلاص که. دا پیشنهاد ښځه کوي، نه نارینه. یا مثلا موږ بله مسله لرو، تفریق، قضایي تفریق. قضایي تفریق دا معنا لري چې یو عیب په نارینه کې وجود لري چې د ازدواج استمرار ښځه ته ضرر رسوي. مثلا شخص کې یو مرض ده چې هغه صعب العلاج دی، علاجېږي نه، دی کولی شي محکمې ته لاړ شي او د ازدواج انحلال وغواړي که چېرې ثابته کړه دا کېږي. یا مثلا میړه نفقه نشي ورکولی. د عدم انفاق په نتیجې کې هم دا ښځه کولی شي محکمې ته مراجعه وکړي. ګران تاسو هلته ګورئ چې طلاق په مطلق ډول یوازینی صلاحیت بې له دلیله دی. اسلامي حقوق او زموږ په قوانینو کې د میړه حق ده، اما دا تفریق، خلع، متارکه، قضایي متارکه، دا چې د انحلال ډولونه، د ازدواج د انحلال ډولونه دي، دا که د طلاق معادل استعمال کړو دا لوی اشتباه ده.
پوهاند ستانکزی، په حقوقي اصطلاحاتو کې د زړو کلماتو چې ځینو ته تاسو هم اشاره وکړه موجودیت، فکر نه کوئ چې ممکن د دې سبب شوی وي چې نوي ځوانان ترې خبر نه وي؟ نو دې ستونزې ته به څرنګه حل لاره پیدا کړو؟
گالر اول خو ما مخکار کړو دولت وظیفه ده، ما به هم د وزارت عدلیه وظیفه ده، او د قضایي ارګان ستره محکمې او نور حقوقي مؤسسات او حتی این شوګان او غیر دولتي مؤسسات چې وقتی کارونه کوي دوی باید حقوقي تبلیغات وکړي. په تخنیکي لحاظ خو حقوق دا وایي کله چې قانون خپور شو بې خبري له قانون نه عذر نه پیژندل کیږي. مثلا یو څوک وایي زه نه پوهېدم چې غلا دومره لوی مجازات لري. استدلال دا ده چې دا د دولت د یو طبیعي په عنوان مکلف ده کله چې قانون وضع کړي که باید ځان پوه کړي. خیا د موږ په ټولنو کې یا حتی پرمختللو ټولنو کې په دې اروپا کې هم د قانون د پوهاوي دپاره تبلیغات صورت نیسي چې یوه بهترینه لارهی رسنۍ دي. یعنی مثلا تاسو رادیو چې څلور ساعته او خبرونه لري او تقریبا ټول افغانستان کوي او همدارنګه ډیر زیات مخاطبین لري لشمیره زیات دا کولی سي چې د ځانګړو پروګرامونو لارې نه دغه اصطلاحات خلکو ته ور ورسي یا هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي کولی سي دا اصطلاحات ور ورسي. د اصطلاحاتو تغییر اول ډیر ناممکن ده، دوم که شروع سي ډیر وخت دی ده، او هر اصطلاح شاته یو فلسفه او تاریخ وجود لري. د دې تغییر اول ساده نه دي اکثرا.
زه خپل د خپل تجربې په اساس که زه تاسو ته وایم، مثلا کله چې یو څه ترجمه کوو ژباړو یې له انګلیسي ژبې یا له نورو ژبو چې د خبر لپاره راخلو، خصوصا حقوقي موضوعات ډیر پیچلي وي. کله ناکله چې بیا په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو، په امریکا کې یو ډول وي، په اروپا کې بل ډول وي، په افغانستان کې بل ډول وي، او حتی ځینې ډیر واړه شیان فرضاً ځینې شیان چې عام افغانان پی پویږي خو رسنۍ هم خرابوي، په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته. مثلا ځینې مرکب الفاظ دي لکه منقول اموال، غیر منقول اموال، د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق د سډیر شانو سره زخپل مخامخ شوایم. لیکن دلته بیا سوال پدې کېده ک یو څوک فرضاً لکه زچ پر سنې کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم، د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم، څنګه کولای شم چې دغه مغالطه لمنځه ولاړ شي او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه؟
د مال نظر $2 لري. یوالاره دا ده چې اکثرا تاسو ګورئ چې په لویو مؤسساتو کې په دنیا کې معمول ده، حتی په شرکتونو کې دوی معمولا حقوقي مشاورین ځان ساتي. د دغه حقوقي مشاورینو یوه وظیفه همدغه ده، مثلا چې که چیرې اجرایی یا مثلا رسنیز یا هر بل اداره وي له کوم اصطلاح له کوم ترم سره مواجه کېږي یا د کوم متن د قانون سره مواجه کېږي چې د هغه په مفهوم نه پوهېږي یا مفهوم ورته مجهول وي، نو د حل لاره دا ده چې دا حقوقي مشاور باید حل کړي. دا یوه لاره دا ده، سړی باید دغه قاموسونه ولري چې په هغې کې مثلا هغه د ګلسري شکل لري، په دې مانا چې هر اصطلاح په لنډ ډول تعریف شوی ده. کله چې تاسو متن وایي هغه تعریف ته باید مراجعه وکړي. یعنې دا په دې عادي ډکشنری کې نشتي چې تحت لفظ یوه اصطلاح ترجمه شوې ده، او دا بیا لږ څه مشکله ده. د همدې لپاره ممکن مغالطه وشي، اما زما پیشنهاد دا ده په ټوله کې چې باید د حقوقي اصطلاحاتو په کارولو کې لازم احتیاط نه، ولو که یو عادي متني، ولو که یو حقوقي مرجع رسمي مرجع ته لیږل کېږي، ولو که یو رسنیز متن وي، باید ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي. یعنی په خپل سر ژباړه منفي تبعات لري.
له پوهان ستانکزي څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله خپرونه کې لنډه کیسه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیو مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو. د سیوري په نوم د شبانی پوپلزی کیسه د دوی په شخ.
نن یې ساعت ته پام نه و، علمي بحث او پوښتنو خوند ورکړ. په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود بحث کاوه. نو استاد یې ډېرې پوښتنې وکړې، پر ځینو موضوعاتو بحث وسو. یو وخت یې د ماښام اذان تر غوږو سو. د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې ناوخته سوه، اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته. چا څه ونه ویل، ټول غلي وه. استاد بیا وویل چې څه نه وایي نو پوښتنه نشته. یوې محصلې ور غبرګه کړه، وبګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه، راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد خدای پاماني وکړه. د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي، چې دا هم لاړه سي له ټولګي راووته. د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژیړه پانه رژېده. هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و. اسمان ته یې وکتل، سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو یو ستوری به هم کله وځلېده. دې خپلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شیبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شیبه په شیبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کرد چار تر سړکه ورسوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې سات ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې وروځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې. ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچمې لیدل کېدې. نارینه وو ته عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې. تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمپر د موټر تر تنځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل، ته د ټول سیټ کرایه راکوې، پورته سه، که نه وي موټر ته مه پورته کېږه. نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شیبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل، سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. صورتونه او دعاګانې پر ځان کې کول. په چهره یې کمپر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه، داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړه. د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بیرته ګړندي کړه. د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې. نور یې د تلو وس نه و. ودرېده. داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوري یې ملتیا کوله.
لا غلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري ازادي راډیو یاري به مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونۍ دا غنه ران غاړم زحمت شبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګون مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګون مې جوړ کړو محل ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل سندس کی نوش گونا جھوٹے او محل نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیا محل